من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات جوند سلرم فته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو بطير دريما فتكي زمج بحث حق زايتر سيدليو كم وقت چه ده خديجه رضي الله تعالى عنها ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخلاق او ادب امانت او صداقت دير خوش سوا، نوية ارادة وكره چه ده صلى الله عليه وآله وسلم سره وادوك ترداغ وقت چه به هر چه مراكا ورته وكره هغت بيديا جواب ورکاوه، حتى ده مكه مكرميه او ده قريش و سرداران و مراكا ورته كوله او دې به منفي جواب ورکاوه، ځکه دې رضی الله عنها د مخه دوه واره واده کړی وو او اوس یې نوره د واده تقاضا او اراده نه درلوده. او خلقو چې بیا مرکې ورته کولې د هغه سبب دا و چې خدیجه رضی الله عنها یو خو غني او مالداره وه، بل د عقل او جمال خاونده وه. پر دې سربیره د شریف نسبه څخه وه. ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه غوښتل کیږي په دې کې موجود او سره یو ځای سوي وه. نو ځکه خلقو ډېر میل ورته کاوه، مګر دې به همیشه انکار کاوه. خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اخلاق او صفات ولیده، نو یې د ده علیه الصلاة والسلام سره د واده کولو اراده وکړه. هلته د دې په ملګرو کې یوه ښځه وه چې نوم یې نفیسه و. دغه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې د ده علیه الصلاة والسلام سره د واده کولو په باره کې خبرې وکړي. نفیسه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته وویل، یا محمد، ته ولې واده نه کوې؟ محمد علیه الصلاة والسلام ورته وویل، مال نه لرم، غریب یم. نفیسه ورته وویل، آیا د یوې داسې ښځې سره د واده کولو اراده لرې چې مال، جمال او نسب ولري او د دا ټولو خواوو څخه پوره وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل، دا څوک ده؟ نفیسه وویل، خدیجه بنت خویلد. محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل، زما او د خدیجه سره څه؟ خدیجه د مکه و اشرافو ته منفي جواب ورکوي، نو په ما به څنګه راضي سي؟ نفیسه وویل، هغه یې پر ما، هغه به زه راضي کم، ستا قبوله ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل، هو. نو د دغه زواج یا واده لاري نفیسه سره مرتبه او برابرې کړې، او د نکاح تړلو دپاره ورځ وټاکل سوه. او په هغه ورځ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اکاګانو سره د خدیجه رضی الله عنها وکور ته ورغلی. د خدیجه د نکاح طلب یې د دې د پلار څخه چې خویلد نومېدی وکړي، او څوک وایي د دې د اکا څخه یې وکړي. دغه دوه روایت دي. مقصد دا چې نکاح وتړل سوه، او د نکاح خطبه هم ابو طالب وویل، او دې نکاح ته ټول بني هاشم او د مضر د قبیلې مشران او رئیسان حاضر سوي وه. او د خدیجه رضی الله عنها مهر شل دائر و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله او د اکاګانو په کومک برابر کړي، او د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره یې واده وکړي. دا نو هغه مشرفترین او مبارکترین زواج او واده، او دا واده د شام څخه تر بیرته راتګ دوه میاشتې وروسته وسو. بیا نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او خدیجه رضی الله عنها ګډ ژوند 25 کاله دوام وکړي. او په دغه 25 کلو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بل واده نه دی کړی. او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه ژوند چې د ځواني په وخت او موسم کې په یو واده قناعت وکړي، پر هغو کسانو رد دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کثرت زواج یا ډیرو ودو تهمت وای، چې اصلا دا خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. ورونو، دلته یو څه تفسیر ته ضرورت وینم. هغه دا چې اول هغه شی چې انسان یې د دغه زواج یا واده څخه تر هر څه د مخه فهم او ادراک کولای سي، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جسدی خوندو او د هغه د پروالی په فکر او اهتمام کې نو، ځکه کدی علیه الصلاۃ والسلام لکه د هغه وخت یا اوسنی زمانه د نور ځوانانو پر قسم د جسد د خواهشاتو د پرکولو په فکر کې وای، نو به د داسې چا سره واده کولای چې هغه څوک تر ده علیه الصلاۃ والسلام په عمر کم وای، یا کم از کم د ده سره عمر برابر وای. او دا په واضحه او ښکاره ډول معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره د واده کولو میل ښکاره کوي، هغه د دې رضی الله عنها د شرف په سبب وو، ځکه دا په خپل قوم او خاندان کې په ښو اخلاقو مشهوره وه، تر داسې اندازې چې د جاهلیت په زمانه کې د العفیف الطاهره په نامه سره یادېده. او دغه واده د خدیجه رضی الله عنها تر وفات پورې دوام درلود، چې د خدیجه رضی الله عنها عمر د وفات په وخت کې و 15 کلو ته رسیدي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر و 15 کلو ته قریب و. په دغه ټوله موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل شذي یا بل پیغل سره د واده کولو په فکر نسو. حال دا چې د انسان د عمر د شل کلنۍ او 15 کلنۍ په مابین کې هغه وخت دی چې په دغه موده کې د شوزو د ډیرولو و طرف ته میل او رغبت زیات وي، او د شهواني قوت د زیاتوالي په سبب یې د زوجاتو و تعدد ته میل وي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر دغه موده بیل دې څخه تیر کړ چې د بل شذي یا واده په باره کې دي فقط فکر هم وکړي. د خدیجه رضی الله عنها سره یې نه بل شذ او نه منځه ځای کړ. او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غشتلای هم به بل زوجه پیدا کړی وای، هم ډیر منځانی. او دا کار په هغه وخت کې نه د عادت او نه د رواج مخالف کار وو، ډیرو خلقو هم داسې کول، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خدیجه رضی الله عنها سره په واده غاړه وایسته. حال دا چې هغه هم کونډه وه او هم تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریبا د عمر پر اندازه تر د مشره وه. دا هغه حقیقت دی چې د دغه حقیقت په بیانولو سره د هغو کسانو وخلوته لجام او قیزور اچول کیږي چې د دوی زړونه د اسلام سره د حقد او حسد په اور کې سوځي. ځینې مبشرین او مستشرقین او د دوی جاهل متابعین داسې ګمان کوي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په سبب داسې موضوع پیدا کړی ده چې په هغه سره دی اسلام ته ضرر ورسوي، او یاد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت کې یو خدشه پیدا کړي. دوی دا ګمان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په بیانولو سره دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په نظر یو شهوانی انسان ښکاره کی چې په جسدی لذاتو کې غرق وو. خدا معلومه خبره ده چې مبشرین او اکثر مستشرقین د اسلام سرسخت دشمنان دي، دا ځکه چې د دغه دین دشمنی د دوی کسب او په دغه دشمنی سره ځان ته سرمایه پیدا کوي. مگر هغه جاهل خلق چې بیا د دوی تر شاره هدي، هغه فقط تقليدي د اسلام دشمني کوي. خپل فکرونه او عقلونه د بحث او فهم د پاره نه خلاصوي. کنه یو شهوانی انسان په داسې محیط کې لکه د هغه وخت د عربو او بیا د جاهلیت په زمانه کې 15 کاله پاک او عفیف نه ګرځي، خامخایه د فساد یو موج ورته شوي. شهوانی انسان دا نه قبلوي چې د کونډې سره دی واده وکړي، یوازې کونډه نه بلکې عمر دې هم د ده د عمر دوه چنده وي، او بیا دې هم د هغې زوجې سره داسې ژوند کوي چې حتی عمر یې د ځوانۍ تر دورې تیر سو او د شیخوخت و درجې ته ورداخل سو. مګر دا چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه وروسته د عائشې رضی الله عنها او د نورو ازواج مطهرات سره واده کړی دی، هر یو ځانته قصه او ځانته حکمت لري چې د مسلمان ایمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر عظمت ورزیاتوي، او په دې سره اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شان لوړ او اخلاق کامل و. کرشتا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو و دو سره علاقه درلودلای، نو به په دغه ځواني کې یو بل واده هم کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خدیجه رضی الله تعالی عنها بل شذ نکړه په نکاح، که څه هم دا کونډه او تردا علیه الصلاۃ والسلام 15 کاله مشره و، او بیا د دې د وفات په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو سره علاقه نه و. خدا چې بیا په ورسته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ودونه کړی دي، د هغو د پاره لوړ اخلاقی او اسلامي سببونه سته. یا دا چې د خپل اصحاب کرامو څخه د یو شخص د درجه اظهار کاوه، هغه لکه د حضرت عائشه رضی الله عنها سره واده، چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور و، یا د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره واده، چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور و، چې په دې ودو کې د دوی مقام او درجه معلومه ده او لوړه ده، یا د ام سلمه رضی الله عنها سره واده، چې په دې واده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات سوي ملګری او صاحب د زوجې مراعات و. که څه هم په دغه وخت کې ام سلمه رضی الله عنها ډېره سپینسره او په عمر زیاته وه، تر داسې اندازې چې ام سلمه رضی الله عنها د عمر د زیاتوالي په سبب خپل نوبت و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ورکړی و. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو یا زواج سره علاقه درلودلای، خو یو ځوانه ښځه به په نکاح کړی وای، یا خبره د علاقه نه ده بلکې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره د وفات سبب او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رضایت او د هغې د سرپرستی په سبب یې د هغې سره واده وکړي، او یاد ده صلی الله علیه و آله وسلم واده د یوې پوره قبیلې د راجلبولو او جذبولو د پاره و، چې مثال د حضرت صفیه بنت حیی ابن اخطب سره واده دی. مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر واده د پاره خاص سببونه موجود و چې په آینده قصو کې براته معلوم سي. نو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ودو کې نور لی او عمده مقاصد و، نه په شذ سره اشتغال. کچیر د دغه ودو مقصد په شذ سره اشتغال وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه وخت ودونه کولای چې دی علیه الصلاۃ والسلام ځوان و. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې تر وفاته بل شذ ونه غشته، او الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه اولادونه ورکړه، چې د هغې جملې څخه یو قاسم دی. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول اولاد دی. ویل کیږي چې قاسم د دوو کالو چې وفات شو، خو صحیح روایت دا دی چې قاسم لوی شو، حتی و داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس سپرېدلی سوای، یعنی د اوو کلو په شاوخوا کې و چې وفات شو. او دارنګه د خدیجه رضی الله عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بل زوی عبد الله چې دغه عبد الله یو لقب طاهر وو او بل لقب یې طیب وو چې ځینې خلق په دې کې خطا وزي او وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زامن قاسم عبد الله طاهر او طیب دي خو په حقیقت کې طاهر او طیب دواړه د دغه عبد الله لقبونه دي او عبد الله هم په کوچنیوالي وفات سو قاسم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر بعثت د مخه وفات سوی دي او عبد الله په کوچنیوالي پس له بعثت وفات سوی دي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومېدی د حضرت ماریا القبطی رضی الله تعالی عنها څخه دی چې دا بیا ورسته په مدینه منوره کې وو کوم وخت چې مقوقس د مصر پاچا او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته دغه ماریا په هدیه کې راولېږل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نکاح ورسره وکړه الله جل جلاله ده غیث خزوی ورکی چه نمیه ابراهیم و او ابراهیم هم در رضاعت یعنی تیرو دلو پا وقت که وفات سوی دی ده عمر یه دو کاله نو پرسوی چه وفات سو پا حدیث شریف که را غلی دی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی ابراهیم لرا پا جنت که دایستا او ده تا حل تا تیور کوی دا در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زامن و چې دوی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه و چې قاسم او عبد الله دی او یوزوی د ماریا القبطی رضی الله تعالی عنها څخه و چې ابراهیم دی مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لونی زینب رقیه ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن اجمعین دی چټوله لوی سینی دی او د اسلام وخت یې نیولې دی او ټول هم ایمان راوړي او په اسلام مشرفه سوي دي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول لونی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه دي اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واده ورسته عمر تر بعثت پورې چې 15 کال دی په عادي ډول تیر دی ځکه چې دا علیه الصلاة والسلام واده وکی عمر یې 15 کاله وو او پر 30 کال وحی ورته نازل شوی په دغه 15 کلو کې یو څه عادي واقعې پېښ شوي دي چې په هغه جمله کې یو د کعبې شریفې د بنا او تعمیر نویوالی دی د کعبې شریفې په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا شوه چې تاریخ وایي دغه درزونه د سیل او سیلاب په واسطه وه اصلا په مکه مکرمه کې ډیر زیات او شدید سیلابونه و ځکه غرنی او شیلالرونکي هم ځکه و او دغه سیلابونه بالذات د کعبې شریف سره جمع کېده نو د یو شدید سیلاب په سبب د کعبې شریف بنا او تعمیر وخو نه نړېدی مګر ځای پسو او وشورېدی او د دې ډیر امکان و چې وږي نړېږي ځکه د جواله ډبرې د خپل ځای څخه شورېدلې وې دا یو روایت دی او بل روایت وایي چې یوې ښځې خوشبویي ورته دودول او غوښته یې چې د کعبې شریفې پوښونه خوشبویه کړي خو په دې حالت کې د کعبې شریفې پوښ اور واخیست او ټول پوښونه وسوځل سوه او د دغه اور په خاطر د کعبې شریفې بنا وشورېده او د نړېدو امکان یې و دا دوه روایت دي په هر حال دا واضح و چې شاید کعبه شریفه ونړیږي او بل دې څخه چې د کعبې شریفې بنا نوې جوړه کی بل چاره نه و نو د قریش مشران او سرداران په دار الندوه کې سره راټول سو او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او د سر څخه جوړه سي اوس په دې فکر کې سو چې څنګه یې برته جوړه کی ځکه د جوړېدو د پاره ډبرې پکار دي او د چت د پاره لوی لوی لرګي پکار دي او بل دوی د ډبرو په بنا هم نه پوهیږي د دوی بناوی ټوله د خټو وي او په هغه ښه پوهیږي خو د ډبرو بنا یې نه ده زده ځکه هغه اوله او د مخنۍ بنا یې ابراهیم علیه السلام کړې وه او هغه د شام و او په شام کې د ډبرو بنا معروفه او مشهوره وه خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهیږي او بل د چت لپاره ډیرو اوږدو لرګو یا تیرانو ته هم ضرورت لري او هغه هم د دوی سره نست. اوس نو په چرت او حیرت کې دي چې څه وکړي. سبحان الله، الهي کارونه دي. په دغو ورځو کې خبر راغلی چې د جدې په دریاب کې یوه کښتۍ د ډبرو سره جنګېدلې او ماته شوې ده. د دغه کښتۍ لوی او اوږده لرګي د دریاب څپو و ساحل ته راغورځولي دي او خلقو هغه لرګي و مکې مکرمې ته راوړي دي. قریشو وویل دا یې اوله اسانی. اوږده لرګي په خپله راورسېده او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي و او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده وه. ویل دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا سو چې راویشي چې څنګه یې باید جوړ کړو. نو قریشو د مال په ټولېدو شروع وکړه چې د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي. مګر دلته د پیسو د ټولولو په متعلق هم پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ویل دا د الله جل جلاله کور دی، دا نه ښایي چې موږ یې بې له حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو. نو یې پاک مال معلوم کړي چې پاک مال څه شي دی. اول یې د زنا مال ځینې وویستي، ویل د زنا مال باید نسي پکښې داخل. ورونو، هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کاوه، یعنی منځان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو ویل هر سړی چې مال یې د دغه قسمه څخه وي، زموږ سره دې د دغه بنا په کار کې اشتراک نه کوي، او بل باید د ظلم مال نسي پکښې داخل. د تجارو څخه چې هر یو په ظلم سره مشهوره دی، هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي، او بل د ربا مال به څوک نه راوړي. ربا وسود ته ویل کېږي. که څه هم په دوی کې ربا معمولي او رواجي کار و او ډېرې معاملې یې په ربا سره کولې، خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی. د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي، دوی ته معلومه وه چې دا ښه کار نه دی، مګر کاوه. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړ، او په دغه وخت کې یې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړه. خو ټوله بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړي، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده کړې وه، رب عز وجل څپه وکړه، او اوس دوی په خپله دا کار کوي. ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نسي کولای. هر یو وهغه بل ته وایي چې ته ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کاوه. دوی غواړي چې وی نړوي، مګر بیریږي. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی، هغه ویل زه نړوم. نو یې یوم او کلنګ راواخیستل او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې د رکن یماني او حجر اسود په مابین کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. یو څه چې یې ونړاوه، نو یې پر دا نورو غږ وکړي چې اوس نو کومک راسره وکړي. دا نور ویل یا تر سبا پورې درته ګورو چې څه در کېږي. که تر سبا پورې څه نه در وسوه، نو بیا کومک درسره کوو، او که په تا یو څه وسوه، موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. نو پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نور سره وکړي، د ده د حال انتظار کوي. خیر، شپه تېره سوه او سبا بیا ولید د خپلو اولادو سره راغلی. کلنګان ورڅخه دي کار یې شروع کړي، او دا نورو یې هم په کومک کولو شروع وکړه. او په عین حال کې دعاوې هم کوي چې الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو، د شر اراده نه لرو. دا ټوله خبرې د بیرې څخه کوي، خو بالاخره یې کعبه شریفه ونړوله. مګر د کعبې شریفې د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا. د دغه څخه یې فرق درلودی. هغه دا چې دغه حجر اسماعیل، دغه ګول او ګردۍ ځای چې د کعبې شریفې و بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی، او حطیم هم ورته ویل کېږي، دا هم په کعبه شریفه کې داخل و. ټوله یوه خونه وه. او بل، کعبې شریفې دوه دروازې درلودې چې وای دغه اوسنی دروازه وا او یو بل دروازه د دغه دروازې پر برابرۍ په هغه مقابل طرف کې وا او دواړه دروازې کښته پر مځکه وي او خلاص به وي خلق به د یو طرف ورننه وتل او د هغه بل طرف څخه به وتل لکه څنګه چې په بخاری شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه تر فتح ورسته او حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایي یا عائشه کچیر استا قوم یعنی قریش د کفر و وخت نزدې نه وای ما به کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به می جوړ کړې وای او دغه حجر به می پکښ داخل کړی وای او دوی دروازې به می ور کړی وای چې د یوې څخه خلق ورننه وزي او پر هغه بل وزي دا په صحیح البخاری کې د کعبې شریفې د پخوانی بنا صفت او بیان دی اوس چې قریشو د کعبې شریفې په بنا شروع وکړه هغه مال چې دوی راټول کړی وو د کعبې شریفې د پوره جوړولو د پاره لږ وو نو دوی وویل دونه به جوړ کړو چې په دغه راټول شوو پیسو جوړېدلای شي ځکه اوس د دوی لپاره دوې لارې وې چې د هغو څخه به یوه اختیاروي هغه دا چې یا به نورې پیسې ټولوي پر حلال او حرام به نه کېږي یا به کعبه شریفه د پیسو د نیستوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي قریشو دغه دوهمه لار خوښه کړه که څه هم دوی کولای سوای چې نورې پیسې ټولې کړي مګر هغه پیسې به د ظلم ربا یا داسې نور حرام مال څخه وای نو یا دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دونه جوړ کړو څونه چې په حلال مال جوړیږي خو نجس او حرام مال به نه په ګډه وو نو یې د ډبرو په استکولو شروع وکړه د دغه دیواله ډبرې استکوي یوه طرف ته اېږدي د دیوالو د نړېدو څخه چې فارغ سوه نو غواړي چې اساس او تعداو یې هم وکیني او د هغه تعداو څخه نوې جوړ کړي نو یې تر دیواله لاندې حصه د ننه په مځکه کې هم وکیندل خو چې مځکه یو څه کښته سوه ویلیده چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دا ډبرې د اوښانو د بوکو پر اندازه یوه ډبره د بلې وڅنګ ته اوډل سوې پرتې دي دوی ډېر په تعجب کې سوه نو د دوی څخه یوه نفر دا اراده وکړه چې دغه ډبرې هم راوکاږي کم وخت چې کولنګ تر ډبرې لاندې کړي او لږ یې راپورته کړه د ډبرې د کښته څخه یو شدید نور او روښنایي راښکاره سوه دونه قوي رڼا وه چې قریبه وه دغه سړی د دغه رڼا په سبب ړوند سي کولنګ یې د لاسه ولویدي او ډبره بیرته پر هغه خپل ځای ولویده قریشو چې دا حالت ولیدي ویل په زرغونو ډبرو کار به لري پر دغه ډبرو دیوال پورته کړي نو یې شاوخوا ټوله دیوال تر دغه زرغونو ډبرو پورې ایسته کړي او د دغه زرغونو ډبرو څخه یې نوې بنا شروع کړه دیوال پورته سو تر څو چې د حجر اسود و اندازې ته ورسېدي اوس نو حجر اسود ایښول کېږي او بیا نور دیوال پر پورته کېږي خو د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کېږدي او حجر اسود خو در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کار سوې ده بلکې د مځکې پر مخ هغه مشرفترینه ډبره ده او د هغې په باره کې زموږ عقیده دا ده چې دا یوه ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه فایده لکه څرنګه چې په حاجي شریف کې راغلي دي کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی او غوښته یې چې حجر اسود مچ کې نو یې په لوړ آواز وویل چې خلک یې واوري ویل والله زه پوهېږم چې ته ډبره یې نه فایده رسولی سې نه تاوان خو کما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو لیدلی چې ته مچولې ما به نه وای مچ کړې اوس موږ هم دا ډبره مچوو نه په دې سبب چې چاته نفع یا ضرر رسوي او نه په دا ډبره کې د الوهیت او خدایي یو شی شته بلکې صرف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دی که هغه صلی الله علیه و آله وسلم نو وای مچ کړې موږ به هم نه مچولای نو زموږ د پاره مچول سنت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی حجر اسود مچ کی ځکه دا د جنت د ډبرو څخه ده دا خو مخکې وویل چې حجر اسود د جنت څخه راوړل شوی دی، د مځکې د ډبرو څخه نه دی. د حجر اسود قصه اوږده ده. موږ یې مخکې هم یو څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولېږي چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي، او هغه ولاړې وګرځېدې خو ډبره یې نه کړه پیدا. چې بیرته راغی د پلار سره یې دغه ډبره پرته وه، ویل دا دې د کمه کړه؟ ویل دا د الله جل جلاله د طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کېږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب توره سوه. او د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلی دي چې په مسلمانانو کې د قرامطه په نامه سره یوه ډله پیدا سوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه، او دې ډلې د حجاز پر منطقه قدرت او تسلط پیدا کړي. دا چې دوی د اسلام څخه ډېر منحرف وه، نو دوی قصد وکړي چې یوه بله کعبه جوړه کړي، او رشتایه هم په حجر کې یو بل بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احصا په نامه سره یادیږي، او څوک وایي بحرین دی. او د دې دپاره چې خلق د حج او زیارت دپاره دغه د دوی کعبې ته ورسي، نو یې دغه حجر اسود د کعبې شریفې څخه وکړي او نقل یې کړي د خپلې کعبې په بنا کې یې کښېښوه. او دغه حجر اسود د قرامطه په کعبه شریفه کې 6 کاله پاتې سو، بل روایت وایي 6 کاله پاتې سو، تر څو چې بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو، او حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه را نقل کړي. مګر د کرامته ډلې مات او ټوټه ټوټه کړي وو، نو که چا حجر اسود لیدلې وي په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی، او نور په خپله حجر اسود نه دی، بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کوچنی ټوټه یې راټولې کړې دي، او دغه د عقیقو په اوړو کې یې سره جمع کړې دي د پاره د دې چې سره یو ځای سي. خو واقعي حجر اسود فقط هغه یو تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي. دا کار چې حجر اسود یې مات کړي د هغه قرامته لعنت الله علیهم په واسطه وسو. بیرته قصې ته راځم. نو کوم وخت چې قریش د کعبې شریفې په جوړولو کې د حجر اسود وظایف ته ورسېده، اوس نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دی دغه ډبره پر هغه خپل ځای کښېږدي، او دا شرف یې په نصیب سي، ځکه د حجر اسود ایښول داسې شرف دی چې په ټول ژوند کې د یو وار دپاره ودوی ته حاصلېږي. د حاجانو سقایا رفاده داسې شرف دی چې هر کال مکرریږي، په هر کال کې سته، مگر دا شرف په عمر کې د یو وار دپاره دی. نو د قریشو هر شاخ غواړي چې دغه شرف د دوی نصیب سي، نه غواړي چې هغه بل شاخ یې کښېږدي. نو خود د قریشو په شاخو کې د حجر اسود پر ایښولو مقابله او نزاع شروع سوه. د عبدالدار اولاده چې د کعبې شریفې د حجابې یا پوښولو مسؤول وه، هغو وویل چې د کعبې شریفې حجابه یا پوښول زموږ وظیفه ده، نو حجر اسود هم په والله که بې له موږه بل څوک کښېږدي. نو یې د دغه قسم او تائید دپاره د وینو څخه ډک یو لوښی راوړي، او لاسونه یې په دغه وینو ولړل، او بیا یې قسم وکړي چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک کښېنږدي، مګر زموږ د وینو په تویولو سره، یعنی زموږ بې مرګه یې بل څوک نشي ایښولی. بني مخزوم چې دا حال ولیدی، هغو هم د وینو ډک لوښی راوړي او لاسونه یې په ولړل، او عیناً دغه قسم یې یاد کړي. بني عدی ابن کعب چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قوم دی، هغو هم د وینو لوښی راوړي او عیناً دغه قسم یې یاد کړي. مسله ډیره خطرناکه سوه. قریبه ده چې دا فتنه اور واخلي او په خپله قریش سره ووژني. د قریشو هر شاخ ځانونه د جنگ دپاره تیار او آماده کړي دي. ټولو قسم کړی دی چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک نه کښېږدي او نه یې ایښولی سي. ورونو، دا د قریش ژوند او حالت و. هر مسأله چې په هغه کې شرف او عزت وي، دوی تیار او آماده دي چې د هغه شرف د حاصلولو دپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي. کم وخت چې نور خلقو د پیسو د پاره د شوزو د پاره د دینار او درهم د پاره جنگونه کول خو د قریش جنگ پر شرف او عزت و په دغه خطرناک حالت کې د دوی په مابین کې یو هوشار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو په عمر زیات و ویل کیږي چې په دغه وخت کې د ده عمر یو سل او شل کاله و او د دغه سړي نوم ابو امیه ابن مغیره و نو ابو امیه ویل ای قومه پر چه شي خپل ځانونه بربادوئ که تاسي په خپل مابین کې سره وجنګیږئ د قریشو څخه به څوک پاتې سي تاسی د مکه سرداران یاست که تاسی مرسی مکه به څوک اداره کوي نو به د مکه د ادارې دپاره د ده باندې څخه خلق راځي خلقو هم د ده خبره قبوله کړه او وعده یې وکړه چې د درېیم په فیصله به قناعت کوو بیا یې د ابو امیه څخه پوښتنه وکړه چې څوک قاضي او فیصله کوونکی وټاکو ابو امیه وویل ستاسی فیصله به هغه څوک درکوي کم چې دغه د بنی شیبه د دروازې څخه اول را داخل سو یعنی کم سړی چې د دغه دروازې څخه اول و حرم ته داخل سو حکم او فیصله و هغه ته پرېږدي هر څه چې هغه نفر وویل هغه به قبلوي ټولو خوښه کړه او په انتظار دي چې څوک به د دغه دروازې څخه راسي الهي حکمت ته وګوري په دغه وخت کې خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بنی شیبه د دروازې څخه وحرم ته ورداخل سو ټول ناره کړه الصادق الامین الصادق الامین رازیو رازیو یعنی دا څونه شکار بوسو چې صادق الامین راغلی خو موږ ټول د ده په حکم او فیصله خوش او رازیو اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې د دې فتنې في سلاوكي عقل او حكمت دانائي او هشاري پكار ده چه ده خلقو ده ما بين سخه خصومت او عداوت پورتكي قضاء او حكم كول آسانه كار نده ده ده قاضي هر خطا امكان لري چه ده قريشو ده جنگ او تباهي سببو گرزي دل تباهي سره ده حكمت سخه كار واقل او تاسي ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي حكمت ده وگوري کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته حال وویل سو او د دې د نزاع سبب خور معلوم وو نو یې خپل مبارک پټو د اوجو څخه ایستکی او پر مزکه اوارکی د کعبې شریف څخه لري او حجر اسود په خپل مبارک لاسو پر دغه پټو کې شاو اوس حجر اسود د کعبې شریف څخه یو څو متر لري هلته پروت دی نو یې د قریش و رئیسانو ته ورجه کړه ویل اوس نو په ټولو دغه پټو پورته کوي په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیسته او حجر اسود یې د دغه ځای څخه تر کعبې شریفې پورې یووړي و هغه خپل ځای ته یې ورساوه بیا نو په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود د هغه پټو څخه واخیستی او د کعبې شریفې په بنا کې یې په خپلو مبارکو لاسو پر هغه خپل ځای کښېښاوه و دغه حکمت ته متوجه سواست که د دغه ځای څخه په پټو کې پورته کې دغه مشران فکر کوي چې موږ نو څه کار وکړي هیڅ مو نه دي کړي نو ځکه حجر اسود یې لرې یووی د کعبې شریفې څخه او هلته په پټو کې کښېښاوه د هغه ځای څخه د قریشو مشرانو هر یوه د پټو یوه څنډه نیولې ده او تر کعبې شریفې پورې یې راوړي معلومه سوه چې هر یوه یو کار وکړي او په دغه کار کې حصه واخیسته نو دلته چې راورسېدی دوی پټو پورته نیولی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسد واخیستی پر هغه خپل ځای کښېښاوه نو هغه نفر چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښاوه هغه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نو د ده علیه الصلاة والسلام په حکمت سره هغه د اور لګېدو پلیته ایسته سوه او قریش د قتل او قتال څخه وساتل سوه دا هغه مهمه واقعه وه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې تر واده وروسته او تر بعثت د مخه پیښه سوې ده چې په دغه وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله و نور نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادي ډول سره ژوند کاوه او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه سوې ورونو ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي د پاره به د کعبې شریف د بنا او جوړېدو یو څه تاریخ درته بیان سي. هغه دا چې کعبه شریف په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط څلور واره جوړه سوې ده، او تر دغه څلور واره په دمخه جوړېدو کې د علماي کرامو شک او اختلاف سته. هو، هلته داسې روایتونه سته چې وایي کعبه شریف په لس واره جوړه سوې ده. خو اوس تاسې و دغه بحث ته غوږ ونیسئ. اول وار د کعبې شریفې جوړېدل هغه دي چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په کومک سره جوړه کړه، چې دا هغه د الله عز وجل د امر پر ځای کول وه، او دغه جوړېده یې په قرآن مجید او صحیح احادیث سره ثابت دی. الله عز وجل د سورة البقره په 108 آیات کې فرمایي: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت یادك چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام د کعبې شریف تاداونه او بنیادونه پورته کول، او دوارو بویل از مجربه ته دغه کار زموږ څخه قبول ک، بے شک چې همته ش اوریدونکي او ش پوهیدونکي. یعنی الهی ته دغه د کعبې شریف جوړول زموږ څخه قبول ک، او ته د ټول دعاوی اوري او د ټول پنیتو پوهیږي. او په دې باره کې صحیح احادیث هم خورا ډیر دي چې پر نقلولو سره یې بحث اوږدیږي، او د دغه بنا په باره کې د تاریخ کتابونه او علماي کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د دیوالونو لوړوالی نه زراعه او اوږدوالی یې 1.5 زراعه، او د کعبې شریفې بر 2.5 زراعه، او بیله چته وه، یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریفې دوهم وار جوړول دغه دي چې قریشو تر بعثت او اسلام د مخه جوړ کړه، او د دغه وار په جوړولو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم اشتراک کړی دی. او په دې وار کې د کعبې شریف د دیوالونو لوړوالی 13 زراعه کې، خو د اوږدوالي څخه 6 زراعه، او د زراعه یو څه د مال د کمبودی په سبب پریښول، چې دا هغه ځای دی چې حجر یا حتیم ورته ویل کیږي. او د کعبې شریف او شمالي طرف ته دی، او د کعبې شریف دروازه یې د مځکې څخه لوړه کړه. دا د دې لپاره چې څوک بېله اجازه د قریشو د ننه ور نسي، چې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عائشه، کستا قوم یعنی قریش د جاهلیت و وختو ته نږدې نه وای، ما به د کعبې شریف د نړولو امر کړی وای، خو په نوي جوړولو کې به مې هغه حساب وکړي داخله کړی وای کومه چې ځنې استل سوې ده، او د مځکې سره به مې برابره کړی وای، یعنی د کعبې شریف د ننه مځکه به مې دونه کښته کړی وای چې د مځکې سره برابره وای، او یوه دروازه به مې د شرق و طرف ته ورکړی وای، بله د غرب و طرف ته، نو به دغه جوړوالی هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس وای. او دریم وار جوړېده یې هغه دی کوم وخت چې کعبه شریفه د یزید ابن معاویه په زمانه کې د ده د لشکرو د طرفه وسوځل سوه، چې د هغې واقعې خلاصه دا ده: د 6 سنې په آخر کې د یزید لشکرو د حسین ابن نمیر السکونی په قومندانی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین و، د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړي، او بیا یې کعبه شریفه په منجنیق وویشته. کعبه شریفه ونړېده او وسوځېده. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حج تر موسمه انتظار وکړي، سو چې خلق د هر ځای څخه د حج د فار راغله، نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مشوره ورسره وکړه، ویل: ای خلقو، ما ته د کعبې شریف په باره کې مشوره راکړي، ټوله ونړوم او بیرته یې د سره جوړه کړم، او که دغه نړېدلي ځایونه ورترمیم کړم. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ول زما نظر دادي چې نړیدل زایونه په دغه خپل دبرو ورجوړکه او نور کعبه شریفه پر خپل حال پرېږدي ځکه دا هغه کعبه ده چې خلق پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه دبرې دي چې خلق پر هغو مسلمانان سوي دي یعنی هر څه پر خپل حال پاتې فقط نړیدل زایونه ورجوړک عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه ول کاستاس څخه د هر چا کور نړیدلې او سوځیدلې وای تر هغه ناراضی کړي چې کور یې برته د سره نوای جوړ کړي نو د خپل رب د کور په باره کې څنګه فکر کوي نو عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه ول زه د خپل رب څخه درې ورځې استخاره کوم بیا پر هغه کار اقدام کوم یا هغه کار کوم چې خیر پکښ ووینم پس له درو ورځو یې د کعبې شریفې په نړولو شروع وکړه تر څو تر مځکې یې ورسول او بیا یې شاوخوا پردې پرا وګرځولې او د کعبې شریفې په نوې بنا یې شروع وکړه او هغه شپږ زراعه خالي مځکه چې د حجر په نامه دغسې پرېښول سوې وه هغه یې هم پکښې داخله کړه او د کعبې شریفې د دیوالو په لوړوالي یا جګوالي کې یې تر پخوا نور هم لس زراعه زیات کړه او دوی دروازې ورکړې چې پر یوه دروازه به خلق ورننوتل او پر هغه بله به وتل خو دغه زیاتوب یا تغییرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت سره وکړه کوم چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کړی دی او د مخه درته بیان سو د کعبې شریفې څلورم وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی لطفا فتا واړه